السلام علیکم دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شرع غلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن سې شنبه د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټه سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ سوی دی په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی نور مهم موضوعات هم لرو خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي په نننۍ چاودنه کې د ټپیانو شمیر 28 تنه بولي د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسلوال وژل شوي د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 22 تنه محصلې زده کوونکي دي د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
من می روح لارو هنی د غزنی ولایت د پند پښتو ادبیاتو څنګه دی اول سیم ماسلیم چاودنه په داسې حال کې وسو سی په سیم کې دی جو سیم دروازه بند او خو دروازه لډیر فشار دی باندې درس او ویني او خطر زری سی
نن مخکې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې چاودنې په اړه ویلو چې دا چاودنې غزنی پوهنتون د پیو درسي خونه کې شوی او دروش محصلان پکې ټپیان شوی او د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلې انجونی دي تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوال ډلې نه اخیستی د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د شپږ وسلوال وژل شوي د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسلوال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه ده اخیستی شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچاره کولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو وژلی دا خبره د سنچاره کولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه وی ویل چې د انتخاباتو د کمیسون دغه موقت کارکوونکی علي نقی نومیده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدراعظم لی کی کیانګ سره وګوري د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي ویلارې د ستري پروژې یو برخه ده د هینټر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي د امریکا متحده ایالاتونو اتهویش چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبې وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شاملې شوې چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغوریانو قزاقانو او نورو مسلمانو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډلیزو توقیفونو او پرمختللي څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزی سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجونې ولې الکان دومره نه کمن بده.
په جلال آباد ښار کې نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سوي څلورو ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت د غوښتنې چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزي سرور ته د رایو د انتقال چارې 50% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
بو امریکا چې په لومړي ځل افغانان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو ده.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې موږ په هغه کې کار کوو، او په ډیجیټلي ډیټا سنټر کې موږ تنها پورې موږ صد پاسه 2000 فرمونه رسیو کړي دي. سرور مرکزی سرور ته رسیدلي دي. ممکن 50% زموږ کار ډیر مخته تللی وي.
ښاغلی ننګ زیاتوي کارونه له محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو تخنیکی چارې بشپړې سي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تیر ورځ ویلي و چې په انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ګډون کړی. په کابل کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمرنګه بللې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې 2.5 میلیون کسانو رایه کارولې دي. حبیب الرحمن ننګوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړني دي، او مرکزی سرور ته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وای د دوی د مندنو لمخې د انتخاباتو د کمیسون په کارونو کې بې نظمي لورای لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات ځکه خپل کارونو راضي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي مندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د اخره په شپاړسمه نیټه اعلانیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی په هنتون د دري ادبیاتو په هنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر اوښ تنو تر رسیدلی دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې ښځینه محصلینې وې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر وو وستنه تر رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پات نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکې دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
لدی د سینې موږ ته مجموعاً ټول 22 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پات 22 نفر انجونه دي. په انجونه کې 4 نفر روحي شکر دلې ده او 3 زخمیان دي. د ټول د خیال ته فل د خدای فضل خدا تشکر نه دي.
دغه چاودنه د سه شنبه ورځ تر غرمه مخکې لسنیمه بجې د غزنی په هنتون د دری ادبیاتو د پانځي په سیم کې سویوا. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډېره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیمف لاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کیږي چې چاودیدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحلا روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د یو سیم محصل یم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولې هلکان دومره نه کې معلومېدل.
څه ډول وسو چاودنه
په داسې حال کې وسو چې په سیم کې د جسم دروازه بنده وه. خو دروازه له ډېره فشار دي باندې ودرس او عینې خطا وزارې شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلی وو یا
ناولده څوک
مخکې دلته پراته وو؟
شاید داسې معلومېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سو، انفجار یې ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیرې وژې میاشتې په 15مه نیټه هم د دغه په انتون د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوي و چې لامل یې یو تن وژل سوی یا و تن نور ټپیان و چې انجنی او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسې ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې ښیي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وایي د یو شمیر څېړنو له مخې د دې قضیې ځینې پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. دلوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی د سشنبې پورز ازادي راډیو ته وویل د تی پیخي د څېړنې لپاره د ګومارل شوی پلاوی مونډنی خیچي د قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوې چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. د وایي د ګومارل شوی پلاوی په څېړنه کې د سرغړونې یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمينه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کیږي او ارزول کیږي او یو شمیر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې د پیخي په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راو پارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څېړنې امر وکړ. د دې پیخي په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانګزي هم خپل دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالۍ دا هم وایي چې د دې پیخي په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یو ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وای تر راتونکو اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو سلو رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وای یاد پیخه 2000 او څېړل شو، خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو سلو رونو ماما محمد صابر ازادي رادیو ته وویل
نوزنګ د حکومت د غوښتنه خوښته چې دغه مجرمین محاکمه شي او دنه ول شي، د دې دغه پښتنه و شي پلتنه د دې و شي چې دغه د خلکو جرم شي او نه د خلک نه طالب و نه تروریست و نه داعش و، د خلک دا شخصي نه پېږم شخصي په دا شهیدان
شوی او کدا حکومتي سپلانو منګم نو پویګو په دې هغه باندې دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیخي د څېړونو پایله ورسره شریک شي. او مو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خبري علي نشو. لدې پیخي ورسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قتی عملیاتي زندولي او هغه کسان چې د قضيه کې خپل و پیژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. په افغانستان کې په کلنی ډول د لدو تر درو زرو کوچنیانو په غیر طبي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه شوي دي. ډاکټران د سوی شکل یا په معیوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنې ماشوم دی. دغه ماشوم څوی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شو چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زما ماشوم واپس چې کور ته بوتلو درې نالش کې واپس مرا وسل ته کې اوس حالت ډېر خراب دی. واده خو خپلو کې ده، هم د مزوی دی او هم چې دی د ماما دوه طرفه ده. درې مخکې ځای شوي وو، رشته خپله ده، هغې د وجه به نه وي. خو موږ دومره خیال هم نه وکړ، فکر هم نه وه. څلور ورځې وشوې چې دلته کې موږ بند یو.
د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی وایي
ډېر زیات عوامل دي چې کېدای شي سړی هغه نو واخلي چې باعث د سوی اشکال کېږي. یو د هغو جملې نه چې زموږ په ملک کې فوق العاده هغه زیات دی، هغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپلو فامیلیو کې کلی وي، د کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه، د عمه زوی، د عمه د ماما د لور سره په دې شکل دا امراض کلک په دې جفتو کې مخفي وي، یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل د مخفي نامکمل وخت چې دا جفت یو ځای کېږي او باعث دو کېږي چې دوی اولاد مابین ته راوړي دا ډومینانټ کېږي. ډومینانټ په دې مانا چې تظاهر کا، یعنی ډېره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او بعد اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کېږي. ډاکټر حسنزی وایي د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیښې او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیږون لکه د لاسونو نه لرل، د پښو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلې زلیخا انوري وویل
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سوی شکل بلوغ
دی. افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې نیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي د شمیر دوه برابره کیږي.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
ډاکټران موږ ته وایي چې موږ ته ښه نه دی، نو دغه واده هم شرعا احرام ده په هڅه تل مخت اورین اصلي ټول قران او ټول حدیث راوخلې فندې اصلان لې یو هدف درې زموږ په صحت او ساتو نو کبري کوم غفلت کوو موږ یو مهم د ټول اسلام هدف دی هغه قران دی کوو
ډاکټران وایي تجربه خود لچه د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکل ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
تاسی ازادي رادیو اوري په کونړ کې د ورټیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي اپشي او لاسونه جوړیږي د دې موضوع په اړه تفصيل روح الله انوري وړاندې کوي
دا د هغه معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو په خو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوی دی په دغه ولایت کې د ورټیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز لڅو میاشتو زند ورسته به خپل فعالیت پیل کړ او وکالن زړه ورخان چې د په خبره په 1450م لمریز کال کې د ماین 14 کې یو په للاس ورکړی وایي کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کړی هم نه و اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی موږ پرې خوښیو ځکه چې نورو ځایونو ته لتک خلاص شوی یو
اون خو جلال آباد له ورتلو دا ډېرې ستونزې وې ځکه چې جلال آباد له تېری وو هغه د سیالکوټ له تېری وو د پاکستان خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جلال آباد وسم نه کېدو چې جلال آباد له تېری وې یا مثال کابل له تېری وې وزر دلاله د الله رحم دې بس موسسه په خیراته جوړی او په خراجی او بس زموږ مشکل په دې باندې حل دي د تګ را تک د کرانه په اخلاص یو
په کونړ کې د ورټیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي حلیمه نومي یو میرمن چې په پخه معلوله د وایي د پخې قالب زور شوی پټی شلیدلی او نور کار نه کوي دغه مرکز ته راغلیم چې په خېته مې نوې قالب جوړ کړی
دا چې ډایو چې بند ام ډیر مشکلات سره مخ وو ډیر ستونزې وي د کرایې وسم نه لرو چې کته جلال آباد لته لوي دا قالب مې ډیر خراب وو پټی خراب شوی په تار باندې تړلې اوس ډیر خوشاله یم چې دا قالب را لجوړ
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو په خو او قالبونو د مرکز مسؤلین وای دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي په دغه ولایت کې د ورټیا او پرمختګ مؤسسه مشر سرور مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي چې مهمه د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي
تقریبا یو سلو دیر شا یو سلو چلویخ تو معلولینو تا خدمات تر سرکو چی دا خدماتو که فیزیوتراپی همی ورطاتیک همی او پروستیز همی چی پروستیز آغا معلولینو تا منگوایو چی آغای قدیاندام بی این آغای لاس یا پخا پیوا پیخه که دا لاس ورگلی نو آغای تا مستویخ پا یا لاس تل تا پا دا پروستیز سکشن کی جولی گی چی دا یو رور یا خور لاس شته ده خپالیت په صحیح شکل نه تر سره کوي هغه ته مستحق تقویتی قالبونه جوړو
په کونړ ولایت کې د ورټیا او پرمختګ مؤسسه ل 13 شاوخوا لسو کالو راهسي فعالیت پیل کړي چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو لامل ځند راغلي خو له دې سره سره توانی دلی چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه پخې او قالبونه جوړ کړي معلولین هله خې چې دغه مرکز د پخپل فعالیتونو کې زند نه راولي ځکه په هیواد کې لا جنگ روان دي او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي
آزادي رادیو تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼګونه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼګونه ورستربلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه یې ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لوی ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنی په دې ولایت کې ترافیکي ګڼګونه زیاته کړي او د دې ولایت اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلي وسایلو لرونکو لستون سره مخ کړي او هم د عامل دي چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼګونه زیاته شوی ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاته یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په څولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه دریږي. د په څولو کې 50% د ښار پر ورور ورور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خدای دې درې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عمل کې دوه سره به د ستونزو نور کم شي.
د کندهار ښار په پنځلس ناحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وضع کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه دروغو وضع کوو چې هغه وخت وضع کوو چې د پارکینګ لپاره زمینه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید د عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلې د زیاتېدو په حال کې دی. دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو، رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سر مخ دی. چارواکي وایي د دې ښار پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
هلمن ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پرسر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، دا ډېر غلط کار دی. تیاری خپل پرسر باندې راولاړ چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شوی دا بیا ځای ما دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مشوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنې د افغانستان ټول اقتصاد دی، ټول په موټر روان دي، ټول په مو ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مشوانان ول کیږي، ټکول کیږي، پوزیسټي په یو نامه او په بل نامه پیسې ځنیاخي. حتی تا تاسو د فرا پر دایي باندې یو تن په کوسر راځي چې زر زر افغانۍ په وچ زور په وچ تکلیف ځنیاخي کې ورنکې ډرایور ولې دی وژنی دی زته یو سکندل سپکی دا ورته کی او د بند پرارود ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ورډ دی بیا پراغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کریز د ساسه 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غوارم دا غو ولې څوک نه خوري چې ټول اقتصاد په ډیرو باندې او یو ډول دوه بیچاره ستړي دوه وهل دوه ټکول دوه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غو پیغام دی خو چې زمر اواز مو خبره یو څوک واوري
تقریباً
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری چلور نیمی بجه سوی اوز هم لنوریاس نوری چخد مهم و خبرونو سر تکی اورو
په غزنی کې د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې د شپږ وسله وال وژل شوي دي. مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو غړو او یو وسله وال ته د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدر اعظم به د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي. عمران خان چین ته نن دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایور او ډیډر کولیوس ته ورکړل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه. تاسو آزادی رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو وی وډاله د چاینا اوپن سیالۍ لپاره چین ته ولاړ شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن آزادی راډیو ته وویل چې په بیلابیلو وزنونو کې دغو لوبو ته 12 کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول گرفتند، قهرمان شدند در بین تمام قهرمان ها. اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنند.
فغلی ترکی وایی فردی سیالیو که در نره گنج میره ودون گردون کوی او هر لوبغاری در لس و امتیازون و در خیستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیز لوبو پا دوام نن در مسای نک او بوست او در سپینغر او امور لوبدار ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زین آزادی رادیو ته وویل چې د دې لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي موږ له دې څخه ډېر پیدا کړی دي او نور هم موږ یې لمنو دارنګه په خپل چې ظاهر خان و دي کې وزلې دو مجیب زدران په کې وزلې دو وقار سلام خیل په کې موږ چې علاقه نه پورته کیږي د سینر لوبغاړو سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم په کې اوسم کې نړیوال دین لوبغاړي ګډون لري.
د ښاغلی ابراهیم زیب خبره د کرکټ په شپږیزه سیالیو کې ټول 19 لوبي تر سره کیږي چې د اکتوبر په 1 پیل شوي او د همدې میاشتې په لسم به پای ته ورسیږي. او د بارسلونا فوټبال لوبډلې د اسپانیا د لا لیګا سیالیو په لړ کې سویا ته 0-0 پر وړاندې ماتې ورکړه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړ کې بارسلونا اصلي لوبغاړی لیونل میسي له لوبڅار سره د خپل یو همټیمي عثمان دامبلا پر سر شخړه وکړه. عثمان دامبلا د سیالۍ په 88مه دقیقه کې د لوبڅار لخوا سور کارت ترلاسه کړ او د لوبې د وتلو ورته وویل شول. هغه څه چې عثمان دامبلا نه منل خو لوبڅار خپله پرېکړه بدله نه کړه.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم یو راپور له پکتیا څخه. خانولی عادل د پکتیا یو ځوان دی چې د دې ولایت له نورو ځوانانو څخه غواړي چې په خپلو ودونو کې ناوړه دودونه تر پښو لاندې کړي. دی غواړي چې د واده په بلنلیک کې د میرمنې نوم هم ولیکل سي خو کورنۍ یې له دې کار سره مخالفت کړی دی. نور حال د امید زهرمل په راپور کې اورو.
خانولی عادل چې لا هم زده کړیال دی او رازقه تسکین چې په دیني علومو کې زده کړې کړي تر راتلونکو درې ورځو پورې د خپل واده خوشحالي نمانځي. دوی په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې د یو واده لګښت پکې سلګونه زره افغانۍ دی خو دوی د خپل واده په مراسمو کې یوازې 15,000 افغانۍ مصرفوي. خانولی عادل ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي د خپلې هغې کورنۍ لاسنیوی وکړي چې مالي توان یې ډېر کم دی.
یعنی زه درته ویلی سم چې زما د ټول واده د ډوډۍ او غذا خوړو مصرف له 4,000 افغانۍ څخه کېدای شي زیات نه شي. ما کسان زیات را دعوت کړي ولې د دې لپاره مې ډېر عادي مراسم نیولي دي. مثلا یوازې یو چای یو ګیلاس او لږ شند کیک.
عادل یو لس میاشتې وړاندې له رازقې تسکین سره کوژده وکړه. هغې په دومره موده کې خپلې کوژدنې ته هیڅ ډول اختره او باراتې نه دی وروړی. دا د له قوله د کوژدنې په میزځای کې درې ډوله ورور اخیستل کیږي. لومړی د نجلۍ د پلار لخوا چې نږدې 15,000 افغانۍ دی او بل د نجلۍ د ماما او کاکا لپاره چې د دواړو لوریو په هوکړه اخیستل کیږي. خو عادل له رازقې سره د واده لپاره هیڅ ولور نه دی ورکړی. افغانستان کې د معمول سره سم ناوی او زوم دواړه د نکاح پر مهال وکیل ټاکي. خو عادل او رازقې پر دې هوکړه کړې چې له وکیل پرته مخامخ سره کینی او نکاح وتړي. دی زیاتوي دی او کوژدنې تر اوسه له بدو دودونو سره د مقابلې په برخه کې تر ډیره بریالي دي. خو هغه څه چې اوس یې د دوی لپاره سرخوږی جوړ کړی څه دي؟ عادل غوښتل چې د خپل واده په بلنلیک کې د خپلې میرمنې نوم هم ولیکي خو دا کار د هغې د کورنۍ او د هغې د کوژدنې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی دی. بالاخره هغه دې پایلې ته رسیدلی دی چې د واده لپاره بلنلیک چاپ نه کړي. نو له همدې کبله هغه خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ټیلیفون او فیسبوک له لارې بلنه ورکړې چې واده کې ګډون وکړي.
زمون کورنۍ غوښتل زما د واده کارتونه چاپ کړي. ما ورته غوښتنه وکړه چې په دې کارتونو کې باید زما د میرمنې یا نامزد نوم هم ولیکل سي. دوی ویل چې نه، هغه باید ونه لیکل سي، دا بې غیرتي ده او ته مونږ شرموي. نو له ډېرو اوږدو خبرو وروسته دې پرېکړې ته سره ورسېدلو چې که چیرې زما د نامزد یا د راتلونکي میرمنې نوم په کارت کې نه لیکل کیږي، اصلا د کارت نه چاپیږي.
که څه هم په افغانستان کې د واده بلنلیک کې د ناوی نوم نه لیکل کیږي، خو نږدې 2 کاله وړاندې د مدني فعالانو یوې ډلې د یوه کمپاین له لارې غوښتنه وکړه چې د داشان بلنلیکونو تر څنګ د ډاکټرانو په نسخو او نورو رسمي او غیر رسمي پاڼو کې د ښځو نومونه ولیکل شي. بل لور ته بیا یو شمېر دیني عالمان د ناوړه دودونو پر وړاندې د خانولي عادل له مبارزې ملاتړ کوي. کابل کې یو دیني عالم مولوي محمد ناصر فروتان وایي د واده بلنلیک کې د ناوی د نوم یادول له دیني اړخه هیڅ ستونزه نه لري.
د دوی حق دی چې نوم کې ولیکل شي او کارت کې ولیکي. نو دا چې د عادل صاحب کورنۍ سره موافقه نه کړي نه ده کړی. متاسفانه دا خو په افغانستان کې یو منفي عرف دی او د عرف ماتول دی او اسانه کار نه دی او ډېر زحمت غواړي. ډېر د علماو په دې کې ډېر زیات مهم رول لري چې هغوی کولی شي دا رقم عرفونه مات کړي.
مولوي فروتان زیاتوي د نکاح پر مهال د وکیل پر ځای میرمن او خاوند کولای شي خپل د یو او بل پر وړاندې ودرېږي او د مهر سربیره په نورو مسایلو هم بحث او خبرې وکړي. دا دینی عالم ولور اخیستل هم د اسلام خلاف عمل ګڼي او زیاتوي هغه څه چې اسلام روا ګرځولي د مهر اخیستل دي چې د خاوند لخوا میرمن ته ورکول کیږي.
تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او کومېډي پروګرام د ګړي اچار خبريږي.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تل اسکلانې د انجلیل پر تکل سوي ده.
ترماستریکا چې مې
زکړه کړې زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
درنو اوریدونکو سلامونه. آیا په هیګي چې ولې ډېرې د ادارو خزینه کارکونکې کورنۍ او مسولیتونو ته د رسیدګۍ په برخه کې په ځانګړي توګه د ماشومانو پر روزنه کې لستونزو او تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د هغو ښځو پر وړاندې چې په دفترونو کې رسمي دنده لري، خواخی اندرور او د کورنۍ نور غړي څه مسولیت لري؟ څنګه کولای شو د انګور، خواخی اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمنځ د همکارۍ د ښې روحیې په جوړولو ښه درک کولو او یو دبل ترمنځ احترام لپاره زمینه برابر کړو؟ په دې برخه کې څوک مسولیت لري؟ د دې موضوع په اړه زموږ همکارې تمنا واحدی یو ځانګړی راپور چمتو کړی. همدارنګ د خبرونې په دوهمه برخه کې به د موضوع په اړه یو ډرامه هم ولرو. راځئ چې اوس راپور واورو. ټولنې له رواجونو څخه یو هم دا دی چې انګور باید د ټول کارونو د ترسره کولو لپاره راواده کړي تر څو د زوی کور یې پرې آباد شي. کله چې ناوې راوړي نو له هماغه لومړیو څخه سترګې ورته نیسي چې د کورنۍ د غړو په خوښه ټول کار په خپل وخت سره ترسره کړي. خو د وخت کمښت هغه ستونزه ده چې ډیری انګیندې په ځانګړې توګه هغوی چې په دفترونو کې کار کوي ورسره مخ دي. دا ستونزه هغه وخت غټیږي چې کارمنده ښځه یا انګور د اولاد څخته نشي. د میړه خواښې، اندرور، خسر، لیور او د کورنیو د نورو غړو غوښتنې او فرمایشونه هغه څه دي چې دغه ستونزه لا پسې غټوي او نظم له منځه وړي. د ستړیاوو او د نارامه ذهن تر څنګ په کارونو کې د کورنۍ د غړو نه همکاري، ناوړه سلوک، ناوړه خبرې هغه څه دي چې انګور ناهیلي کوي او له پښو یې غورځوي. آسیا چې د یو روغتون ډاکټره ده وایي کله چې دندې ته ځي نو د وړوکي ماشوم په روزنه او پاللو کې یې د کورنۍ نور غړي ورسره مرسته نه کوي او کله چې له دندې کور ته راشي نو د کورنۍ د غړو غوښتنه یې ورڅخه دا وي چې د کور په کارونو کې هم باید سهم واخلي.
او ماشومان لرم، یو می لور ده، یو می زوی ده، ډیره زیاته ورسره په عذاب وایم، ځکه وظیفې ته هم زما سهار شپږ بجې دا یو ماشوم ځان سره هلته وړم او هلته تقریبا زما د ورځې 200-250 مریضان سي هغه ګورم. هلته ماشوم ډیر مشکل سره مخ وسمه، ځکه ځایم نشته دی د ماشوم د ساتلو او کور کې مې ډیر مشکلات دي. کور کې خواښه ده، اندرورګانې مې د لیور ښځه مې د هغوی مې ماشومان صحیح نه ساتي. کله چې د وظیفې نه راشمه نو کور مې ګډ وډې، اشپزخانه کې مې ظرفونه پراته، کار مې چانه کړی، که ماشومان پرېږدم هغه هم صحیح نه ساتي، صحیح حفاظت یې نه کوي، نو زیات مشکل کوي. که وظیفه نه کوم، ځکه خاوند مې بیکاره دی، خسر مې داسې عاید نه لري چې موږ د هغې د خوانه زموږ سپورټ شو، نو دا ډېر مشکل دی زما دپاره چې هم کار وکړم او هم وظیفه وکړم. زه نه راشم هلته هم ستړی، دلته کور ته چې راشم کور هم ګډوډ. زه یو نفر یم، ایران پاتې یم، کوم ځای ته ورسېږم، ځکه ماشوم اخلم دوی ته راوړم. د ماشومانو مسؤلیت هم زما په غاړه دی، د کور مسؤلیت هم دی، د کرایه مسؤلیت هم دی، هم ذهني ستړی اوسم، هم فزیکي ستړی اوسم.
خو یوه ښځه چې بیګم نومیږي وایي د کورنۍ یو ماشومانو په وړاندې یې مسؤلیت دا دی چې له خپلو اولادونو په ښه ډول ساتنه وکړي.
او کومک کوم، هغه سهار ورځې ټول کور ماته پاتې کیږي، ورته ټول د کور کار کوم، بچی هم ساتم، تر ماښامه پورې نه اوسي، بس ماښام پورې ټول کار کوم، دیګ ورته پخومړه، ورته لمدوم، ظرفونه اینځم، کور جارو کوم، ټول کور کار کوم، ورته څومره چې کولی شم ورته کوم، چې نور نشم کولی قرار ورته پرېږدم همداسې. زه خو نشم کولی چې هم به د دې بچی ساتم، هم به یې کور ساتم، ټول کار ورته کوم. نو د یو ورځې خبره نه ده، خلک خسته کیږي. زم آینده لرم، زندگی لرم، سبا واده کیږم، دلته به هم لګیا اوسم، ټوله ورځ به کار کوم، سبا به خسرخیل کور ته ځم، هلته به هم لګیا اوسم. نو داسې ژوند شو، بیا هم ورته لګیا اوسم، ښه کار ورته کوم، خپل د وسې پورې څومره چې کولی شم ورته کوم، او بیا هم هغې باندې نه معلومیږي، نو چې راشي هم پټکې وخي، هم چغې وخي، دوه مړې ډوډۍ ورکې، د هغې سانه مچي چې دومره معاش اخلي، د کور ساتم، بچی ساتم، یو پیرزوم راباندې نه لري، زم نور نشم کولی ورته، هر څه چې کوي خپله دې وکړي.
وایي چې له یو لاس څخه ټاک نه خیجي. ډیری داسې انګیندې هم شته چې د خواښې او اندرور احترام، همکاري او ارزښت سره سره ناراضه وي او د هغوی زحمتونه له پامه غورځوي. راځه چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي له خپلو انګیندو سره د هغوی د ماشومانو په پاللو او د کور په کارونو کې مرسته کوي، خو هېڅکله یې له انګیندو د خپلو زحمتونو قدر نه دی لیدلی.
نګور مې نسته په باندې وزي 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 پېته، ماشومان ماته پرېږدي، بس ماشومان یم زه ورته ساتم، کور یم زه ورته کوم، بس راسې د ماښامه باندې غلمغل کوي چې ما ماشومان د صحیح نه دي ساتلي او د ما کور کار د صحیح نه ده کړی. څومره مې سپوس کې کېږي هغه ورته کوم، نور اضافه نه سم کولی، یو ټکرای یو شیم در ته اخلي چې راسې ماښام زه ولې د ما ماشوم نه ده پاکړی، ولې د ما د کور کار جارو مارو دې نه ده کړی، او د ما له کاره د هېڅ نه ده خوشحاله، هېڅ راضي نه ده د ما د کاره. د اولاد نه ډېر ګران دي لمسیان، خو ماته ډېر ګران دي لمسیان، او نګورم ډېر راته ګران ده، لکه خپله لور غونته ماته ګرانه ده، خو په هغې څه نه معلومېږي. زه هر څومره خی ساتم دی بندیس نه معلومیږي نو ګور دی لور جای سلری خو مو خوخم باید مور جای ولري زه دی ته لور پسترګه ګورم خدای ماته خو خوخه پسترګه نه ګوري
ډیرای په دی باور دی چې یو لبل سره همکاري هغه غوړه عادت دی چې لوجی صمیمانه فضا را منست شي یو بل منس کې احترام او خیری کرام منست شي د کابل خار د دهمرات خان د سیمه اوسیدونکې ماګل چې شاوخه 15 شپته کال عمر لري وایي په اما اصطلاح هغه څه چې کری هغه باری به هغه چې خپل خوخه سره خسلو کړای وو وسیله انګور څخه ویني
ما خودم یک خوخه
خپل یو انګور وم خوخه می په همدې دوه کلونو کې مړه شوې ده ما می د خپل خوخه ډیر قدر او عزت کړای او اوس خدای پاک هم داس انګور را کړی ده ما می د خوخه د مړینې تر ورځې پورې د هغه کار کړای دی هغه درې میاشتې ځای پر ځای پراته و ما به پورته وخته کوله او ټول کارونه به می ورته کول خوخه ته به می ډوډۍ چای برابر وو سروزان به می ورته اینزو کالی به می اینزل ورته وته کول او بیا به می مخ ته ورته ای خودل لاف نه و هم خدای شاهد دی چې ما می خپل د خوخه ډیر قدر او عزت کړای دی او زما هنګور مم داسې کوي زما ډیر قدر عزت کوي پښتنه دا د چې څنګه کولای شو د انګور خوخه اندرور او د کورنۍ د نورو غړو ترمن د خو اړیکو همکارۍ او د یو بل د قدر کولو احترام او درک کولو روحیه رامنځته کړو او په دې برخه کې سوګه غزمن ثابتې تلای شي د موضوع په اړه مو د خوځو لفعاله حنیفي سره خبرې کړي چې د ژوند په چارو کې له بیلابیلو تجربو سره مخ شوي
خانم را که بیرون میره کار میکنه پس می او را باید درک بکنن
هغه مرمنه چې بیرون تزی هغه باید درک شي ځکه هغه ستړی کیږي دا چې موږ یو ماشوم ساتلای وي نو موږ د کور ټول کارونه لکه کالی مینځل پخلای د کور ساتل هغه ته نشو پری خدای دا چې د هغه اعصاب نارامه وي نو دلته هم دا چې به احترامي او جنجال رامست کیږي د کورنۍ ترمن د مناسباتو د برابرولو لپاره مرمن باید ځینې نزاکتونه په نظر کې ونیسي یو مرمن کولای شي چې د بل مرمن تونځي مجبوریتونه په خدول درک کی او د کورنۍ نارینه هم باید تل هڅه وکړي چې د خزینه او د مناسباتو ترمنځ مداخله ونه کړي تل د هڅه وکړي چې د یوې کورنۍ د رئیس په توګه د کورنۍ د غړو ترمنځ تعادل په نظر کې ونیسي
د دې موضوع ترڅنګ یو بل مهمه مسله هغه دا ده چې خواخې اوینګور پرته له کوم درک او فهم څخه د کورنۍ نارینه په خپل منځو کې سره اچوي زموږ همکاري په همدې اړه یو ډرامه لیکلې چې په ګډه به یې واورو
جان جان بسم الله ماشاءالله دې زړه سره بسم الله کې بسم الله کې په ډېر ژړاګانو خو دې زما وسله ختمه کړه جان جان دادا ډوډۍ وخوره چوس دی مور رازی اوس بی پلا رازی لمسای با می چکر تا بیایی بسم الله بسم الله
وی جان دا زوی می ولی جاری دا بندی سه شیمی غگیان تر کسی را تا راش خپلی مور تا دی راش زویا وی صدقه دی شم چنگ لون خیشتیه سینه دی چنگ لام دادا مور دی دا تخیرات شی جان زویا چا دی پختنم نده کری
پروینی لوری ولی دست کنایی ویی ولی چرتیات ویی نه سلام نه کلام شروع دی وکره دل سار تر مزگر خویی در تساتم او تای را تکل کالی او نور ضروری شیان برابر کری خوزم زرا خزایم لاس و پیه میکار نکی دستا انصاف دی
دا د پلاړه چای دې دروخل چې یخ نشي
زویا تا دې د مور پاړه سویل تندې دې داسې تریو غوندې دې څه شي وې دې
او ګوره پلاړه پروین له ما سره لاس یو کړې او د کور په اقتصاد کې را سره مرسته کوي فهیم زوی مې هم وړو کې دی تر څو په خبرو او قدم وهلو راځي نو جنجال لري وړکتون هم لري دی او پروین د عملی موټر هم نه لري نو مجبور ده چې فهیم په کور کې پریږدي بیا چې پروین مازیګر کور ته راشي نو مور مې ورته سل خبرې کوي نه پوهیږم چې څه وکم
ګوره زویه که فهیم ستا زوی دی نو زما او د مور د لمسی هم دی هغه زموږ د زړه ټوټه ده نو ولې به د مور ګډې وړې خبرې کوي زه دې د مور ملاتړ نه کوم خو هغه هم ګورم چې په زاړه ځان څومره د فهیم په فکر کې ده ګوره زویه زکیه او نوریاګاکه چې له مکتب څخه راشي زه یې په فکر کې یم او کله کله یې بیرون ته هم بیایم خو پروین هم باید د ماشوم پمپار جامې وچې شودې او نور د اړتیا وړ شیان له وړاندې برابر کړي ماشوم لمدیږي جامې باید بدلې شي او بیرون ته وویستل شي نو په دې کې د مور سره ملامت ده. غلط خو به نه وایم؟ واوره زویا، ما د مور ته تل ویلي چې زموږ ناوې پروین جانې ته تل ارزښت ورکړي، له هغې سره همکاري وکړي او درک یې کړي. خو ته هم پروین جانه په مینه پوه کړه چې هغه دې هم د مور زحمتونه او لاسنیوی درک کړي، له هغې څخه دې خوشحاله شي او مننه دې ورڅخه وکړي. کله کله د میاشت کې یو تحفه ورته واخلي، پارک ته دې ورسره لاړ شي او کیسې دې ورسره وکړي. دا شیان مینې او صمیمیت کې ډیر رول لري. ارزښت ورکول او احترام پښیماني نه لري.
رښتیا هم پلاره، دغو ټکو ته زما پام نه و. زه به له پروین سره خبرې وکړم. د دې مسلې حل خو هغومره ستونزمن نه دی څومره چې ما فکر کاوه.
آفرین زویا.
نو په ټوله کې ویلی شو چې رښتینې همکاري، درک او احترام نه یوازې دا چې د خواښې او انګور ترمنځ راټوکېدلې ستونزې له منځه وړي، بلکې ښځې به د ګډو ارزښتونو په درلودو سره د ښه ژوند او نویو فکرونو خواته لاړ شي. همدارنګه د دې پر ځای چې یو د بل بې احترامي وکړي، نو یو بل سره صادقانه او په مهربانۍ خبرې وکړي. په پای کې ویلی شو چې سالمې رویې درلودونکې ښځې به سالمې کورنۍ او سالمه ټولنه رامنځته کړي. دا وه د دې اونۍ نیمه نړۍ خپرونه چې تمنا واحدي جوړه کړې او ما رویا مادومی تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواهوریدونکو سلام. انتخابات تیر شول او اوس نتیجه پاتې دي. سا کال پیریانو هم رای واچولې او په انتخاباتو کې ګډون وکړ. په نتایجو سر له اوسه اټکلونه او قیاسونه د ټکر حد ته رسیدلې دي او هیڅ چاتم ځان ناکام نه ښکاري. که دوی ناکام هم وینو، فیسبوکي ملګري نه پرېږدي چې ناکام شي. دا چې دا ځل به څو سره حکومت جوړ شي لا نه ده معلومه، خو نه ښکاري چې له دوو سرونو به یې سرونه ډېر وي. د خبرونې په پیل کې د کاندید تورګل خان مرکه دراورو چې وایي په اکثریت رای کامیاب دی او ارګ ته د تللو ترتیبات نیسي.
د جمهوری ریاست کاندید تورګل صاحب، څوک مان کوي چې څوک په جمهوری ریاست ته بریالی شي؟
زه په پوره ډاډ سره زوایم زه بریالی یم او همدې لپاره مې ارګ ته د تلو تیاری نیولی.
دا په کوم اساس وایي؟ تر اوسه خو د رایو نتایج نه دي اعلان شوي.
نه دي بې اعلان شوي؟ ما ته معلوم دي دا څومره خلک چې د رایو مرکزو ته تللي دي، زیاتره یې ما ته رایه اچولې ده.
ته څه وایې چې څو فیصده رایه به دې ګټلې وي؟
95% او هغه 5% یې خلکو په غلطۍ نورو کاندیدانو ته اچولې ده.
دا خو دې نو ډېرې رایې ګټلې دي.
هو، له خپل ملت او خلکو نه ډېره زیاته مننه کوم چې زحمت یې وایست او د رایو مرکزونو ته لاړل او ما ته یې خپله قیمتي رایه واچوله.
نو چې نتایج نه دي اعلان شوي، تا له کومه ځایه معلومه کړه؟ ناظرو نه درته ویلي او که بل چا؟
زه ناظر نه لرم، زه غریب سړی یم، ناظر مې نه شوای نیولی ځکه چې هغه بیا پیسې غوښتلې او ما پیسې نه درلودې چې ورکړې مې وای.
نو بیا چا درته وویل؟
خپل عقل مې راته وویل. یو سړی چې غریب وي، امکانات نه لري، له ټولو لوکس او آزاد خیاله وي، نو پرته له هغه خلک به چاته رایه اچوي؟
نو د انتخاباتو د نتایجو اعلان ته ماتلېږي او کسان له اوسه ارګ ته ځي؟
ارګ والاو ته مې خبر ورکړی چې ارګ خالي کړی. نو چې هر وخت ارګ خالي کړه، موږ به ورځو. نو
همداسې ورځې که څه مراسم به هم وي؟
نه، داسې خو نه ورځم. سم جشن به وي، د نړۍ جمهور رئیسان او صدراعظمان به وي، ډولونه اتڼونه به وي، آتشبازۍ به وي، ټوله دنیا به ورسره وخورم.
ارګ ته چې لاړې، لومړی کار به دې څه وي؟
لومړی کار به مې د ارګ د خلکو د اعدام فرمان صادرول وي. بیا به هر څه چې په ارګ کې وي هغه به په خلکو ویشم او له هغه وروسته به بیا د نورو د اعدام فرمان صادروم.
نو د تا کار به همدغه د خلکو اعدامول وي؟
هو، لومړی کال به ایله د اعدامونو کار خلاص شي، په بل کال به بیا د هیواد د ترقی کار پیل کړو.
تروسه چې کوم درای لستون خبر شوی په دې کې خو ته تروسه دوو کسانو راي چولې ده نوارک ته څنګه لاړ شي
دا د دروغ لستون دی او که رښتیا وي نو هغه د تقلبي راي لستون به وي موږ دا نه منو او موږ هغه پاکي راي منو هغه چې خلکو په خپله خوښه اچولی دي او حتمن یې موږ ته اچولی دي
نو حتمن رئیس جمهور یې
پرته له شکه سل په سلو کې رئیس جمهور یم هغه هم په اکثریتو رایو
په دې وخت کې دې خلکو ته پیغام څه دی
خلکو ته مې پیغام دا دی چې ارګ ته د موږ د تلو په وخت دی د خوشحالي هوایي ډزې نه کوي سړکونو ته دې نه راوځي ټول دې په خپلو کورونو کې ښه خواړه پاخه کړي او په خوشحالۍ دې وخوري زنده باد تورګل د جمهوري ریاست منتخب جمهور رئیس
که وروستی پیغام لري نو مایک مو په اختیار کې ده
وروستی پیغام مې خپلې سکرټری ته ده چې په خیر افغانستان ته د راتګ لپاره د تیاری ټکټ واخلي او ژر راوخوځیږي چې زه ورته سترګې په لار یم په خوشحالۍ دې راشي
ځینې داسې ګمانم کوي چې که رایې مساوي شي او بریالیتوب د یوه سړي په رایې شي نو د یوې رایې خاوند به ځان دا ډول خرڅوي پام وکړئ
ته دې خو راسه
همدلته راته ووایه څه وایې
ته خو لږ دې خو راسه
دغه دی راغلم څه وایې
چل داسې ده چې د موږ دواړو رایې سره مساوي سوي دي نو که ته هر چا ته رایه ورکړې هماغه بریالی کېږي یعنې 500 جمع یو لاس سره وړي
ښه نو زه څه وکړم
ته ما ته رایه راکړه
همدومره ساده
نو ته څه غواړې
دا نو اوس د تاسې کار دی چې څه راکوئ ځکه زما رایه ده چې له تاسو دواړو څخه یو د جمهوري ریاست څوکۍ ته رسوي
سمه ده څومره پیسې غواړې
ته څومره راکوې
$10,000 دې پاس دي
یعنی ته غواړې چې په $10,000 ارګ ته ولاړ شې کارګ ته تلل دومره ارزانه وای نو اوس به هلته د جمهور رئیسانو ځای نه و
$500,000 دې بس دي
وروره ته مسخرې کوې او زه دومره وخت نه لرم چې د تا مسخرو ته غوږ ونیسم
والا که ته دې خوا راشه
څه وایې
د هغه خبره مه منه له هغه خیر نه شې کولی
نو څه وکړم
رایه دې ما ته واچوه زه به دې سم خوشحاله کړم
څنګه به مې خوشحاله کړې
پیسې درکوم
څومره راکوې
هغه څومره درکوي
هغه $50,000 راکوي
زه $1,00,000 درکوم نور څه وایې
$1,00,000 خو ډېرې لږې پیسې دي ځکه اوس چې سړی ولسواله مقرریږي نو باید مخکې $1,00,000 رشوت ورکړي
زه خو له دې پیسو به د علاوه ګیره هم ونیسم پښې به دې هم ونیسم
پام چې لاس رانه وړې خبر کیږي
زه نو چې ته نه منې په $1,00,000 برسېره به د رئیس هم مقرر کړم
ډېر بې انصافه سړی یې ته غواړې چې په $1,00,000 ځان رئیس جمهور کړې او ما ته ریاست راکوې زه نه منم
زه بې سواده سړی یم ریاست چېرته کولی شم والکه دې خو راشه تا ته وایم
څه وایې
ګوره ضد مه کوه ته ووایه چې څومره ډالر درکم
زه خو $10,000,000 غواړم او هغه هم په دوبۍ کې غواړم
$10,000,000 ډیر دي ډیر زیات دي $2,00,000 به درکم ورشه رایه دې واچوه
په $4,00,000 یې هم نه اچوم
زه وزیر به دې مقرر کړم
زه بې سواده یم
ای دې پروا نه کوي مشاورین ډیر ونیسه
مجبور یم چې بیا مې خپلوان مشاورین کړم او هغوی هم لکه دما غوندې ټول بې سواد دي
وی دي اوس هم زیاتره مشاورین پوره سواد نه لري د سواد غم یې مه کوه
نو پیسې څومره راکوې
زه $50,000 له وزارت سره درکوم یو څه خو به بیا وزارت کې هم پیدا کړي
او بخې چې مزایم شوم یوازې یو وړوکې خبره درسره لرم
ښه درځم
ګوره چې په خبره یې تېر نه وځي
څه وایې
ډېرې خبرې په کتابونو کې ښې دي رایه راته واچوه $1,000,000 درکوم او د بې سوادانو چارو کې د خپل خاص مشاور هم ټاکم
د بې سوادانو په چارو کې مشاور
هو که خپلوان لرې هغوی به په نور وزارتونو کې مشاورین مقرر کړم
والا دا وړاندیز مې خوښ شو
Thank you.
ته هم واوري.
ولی خانده بیا دی چه خوب بولیده
یارا خزه ده ماوینار می دیرو خیار خلقوه
نو ده چه ده خنده خبره ده
ده ما خنده ور تراغله چه پوشو لماس را سوگ نشتا دواره بل کندی تلاله
پلاره نو تو مالی ور تخنده
خود تگوره سمرو خیار خلقوه ارمان چه رای می درلوده او دوی می ماوینان وای تا بلی دیلو چه لمل که سو جوڑا ول
زا پلارا تی یواز پری خوده
دیر بلا خلوگو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون گلزاد ستاره امینی سنا زرمتی اوزا یاسمین حکمت کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوس بکسونو شمیرې مو دادی کابل څوارلس یاویا کندهار دوویشت خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور
آزادی رادیو لوونه تروو